سیم با پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته راغلست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې په نننۍ خبرونه کې لیکوال ګل محمد منګل سره د دغه خطرو په اړه خبرې کوو چې لدې لیکوال جوړ کړای.
د دې انجل کې په دې حالت باندې چې دا د جنگ نه راته شي او د پلاوري تر شي د په دې رابطه باندې بیا ما دا سې یو کوچنی کتاب لیکلای دی چې دا سې یو پیغ لای دا سې او جلې دا سې جنگ ته پلي دا سې ورو په ورو پخ شوی.
ل ازادۍ رادیو مجلې مخ کې پلانډ خبري برخه کې باووري چې تمه د اجرایي رئیس عبد الله نن د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. خو د هر څه ورسته لمړی خبرونه واوري چې قاسم سولمل چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ملګر ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې خدمت ترسره کړی تمه کیږي د خدمت څخه د فرار په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه شي. او سعودي عربستان له تروریزم سره د مبارزې په هدف نن د یو ائتلاف ته جوړېدو اعلان وکړ. د همپور خبرونه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایي رئیس عبد الله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب رحمان رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د حکومت اجرایي رئیس په د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس به خبرو کې د دې سیمې د زړه پتو کې د افغانستان پر رول او په سوله او امن کې د اقیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به په د دې سازمان لغړ وغوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1999 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ملګر ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګر ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې لمخې په سیاسي چارو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلی فیلټمن وړ مورس په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني له اجرایي رئیس عبد الله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستان کتنه کوي د دسمبر په 20مه به د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذ نیکولاس هایسم د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د هیواد د اوسنی امنیتی سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګر ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر وو وروسته خوشي سوله خدمت د فرار او د امریکا پوسته د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه سي. د خبرو د امریکا پوز په اعلامیه کې چې پرون خبره کړه کړی ده. نهویش کلن بریګډال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له امریکا سره مخامخ دی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په جنوب کې له یوې پوځي اډې وتلی و چې وروسته طالبان ونیوي. نوموړی د دغې پېښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې په خپل ژغې ثبت کړي او له محاکمې مخکې یو برخه د تیر پنځشنبه په ورځ رسنۍ ترلاسه کړي ویلي چې د خپل پوځي پوسټ څخه ځکه وتلی و چې د خپل جزتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه را جلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې محاکمه سي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان سي. سعودي عربستان نن د څلور ډیر شو هیوادونو په ګډون دغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې دغه هیوادونو نمونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد په ګډ عملیات کوي. د دې ائتلاف قرارګا به په ریاض کې ویولا غځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد سوي دي. بیان زیاتوي چې یاد سوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نسته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبري غونډه کې څرګند سو او خبریالانو ته یې ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې څرګندونې د سعودي پر تلویزیونی چینل خبرې دی همداراز ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار مسکو ته ورسېد او ټاکل سوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کیری په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل سوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په درېیم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. روسیه د بهرنی چار وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې کیریو دغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وضع کولو موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه راپیدا سوي دي. خو د امریکا د بهرنی چار وزارت بیان جان کیربی بیا پرون ویل کیری په دې تمه مسکو ته روان سوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکېني شرطونه نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې یو وخت په عراق او سوریه کې ورباندې ولکټینګ کړی و له لاسه ورکړي، خو بیا هم دې ته ضرورت دی چې د دغې سختریز ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګ هم وسي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پنټاګان کې خبري اعلان ته وکړې.
دوی
وی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده داعش پر ضد امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ جنگي بم غورځونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړې، تر ننه پورې نږدې 9000 حملې سوي دي. اوباما ویل د دفاع وزیر اشتن کارتر ته دنده سپارلې چې منځني ختیځ ته ولاړ سي څو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د نورو هیوادونو د زیاتې پوځي مرستې مسله یقیني کړي. اوباما خبرې اعلان ته ویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سختریزو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو تبلیغ مخنیوي شامل دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان په چې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او هم فرهنګي همکاریو د پراختیا په هدف په 1906 نیم کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. خغلی عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې هم کوي چې په دې ترس کې پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند پلاوی له مشر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بنن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبرې د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړی کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې مطرح شوه. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایي ریاست ویان ویل عبد الله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایي رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایي رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیار ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په واسطه کې همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیا، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1999 کال کې جوړ شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکاري په سازمان کې د سازمان په غونډه کې چې دا یو کلنۍ غونډه ده وینا وکړي او په خپل وینا کې به د افغانستان د غړیتوب په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. قدر منوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او پلویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلم کې خبريږي. قدرمنو، څو شیبې وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښتي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
په برتانیا کې د نړیوالو څېړنیزو سلطنتي مرکز چاتم هاوس د افغانستان په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی پر پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان د سیمه ایز انتقال اغیزې. چاتم هاوس په دې مقاله کې لیکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې هیواد د امنیت لپاره لوی خطر نه جوړوي، بلکې د سیمه ایز امنیت د یو جوړښت نشواله د هیواد له ګواښ سره مخامخ کوي. چاتم هاوس وای دوه سترې پروژې چې یوه د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروژه ټاپي او بله د افغانستان لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد پروژه او دوه اړخیزه سوداګري ده له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وای له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې د افغانستان د راتلونکي د ثبات لپاره یو پریکنده موضوع ده. په مطلب کې راځي پاکستان تر هغې پورې سختدریزې ډلې زغمي تر څو پورې چې د هیواد ته ګواښ متوجه نه کړي، خو تاجکستان، قرغیزستان بیا برعکس افغانستان نه بلکې پاکستان د سختدریزۍ سرچینه ګڼي. دا چاتم هاوس په مقاله کې وړاندې راغلي د مهاجرت موضوع د تاجکستان او قرغیزستان لپاره اندېښنه نه ده، خو په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې به د کډوالو د څپې پورته کېدل د پاکستان د ثبات لپاره ګواښ وګرځي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو د رول په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي ایران، روسیا او هند غواړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې رول ولوبوي. هافینګټن پوسټ زیاتوي که متحده ایالات او ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا عملي ښکاري چې روسیه به په دې هیواد کې تمویلونکی رول ادا کړي. ورځپاڼې په دې برخه کې له روسیې څخه د افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنې ته اشاره کړې ده او د نتایج شوي رپورټونو په حواله لیکي چې مسکو تر اوسه پورې د شمال له ائتلاف سره د 200 میلیون ډالرو پوځي او مالی مرسته کړې ده. د دې مقالې په یوه بله برخه کې له افغانستان سره د هند د مالی مرستو یادونه هم شوې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هند غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان په خاوره کې په دوو اډو کې خپل هوایي ځواک ځای پر ځای کړي، خو روسیې ورسره مخالفت ښودلی دی. ورسپانې په افغانستان کې د ایران د رول په اړه لیکلي چې تهران دا مهال د یو شمیر هزارګانو ملاتړ کوي او د یو شمیر جماعتونو، پوهنتونونو او خیریه مؤسسو په ګډون ځینې تلویزیوني شبکې تمویلوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول لا روښانه نه دی. ورسپانه وایي پاکستان په ظاهره ځان د تروریزم ضد مبارزې برخه ګڼي، خو په ورته وخت کې طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. هفنګټن پوسټ په پای کې لیکي اوس دا سر له وخته ده چې ویل شي طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول نه لري، خو د ورسپانې په باور دا ویل هم سخت دي چې ګواکې طالبان به بیا واک ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم رادیویی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال گل محمد منگل سره مرکه اوری.
زه اکثر اوقات چی پوخ وقت و زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ببینم بیا دپتن قلم رخلم یو چه بیلی کما.
حکمت الله نورزایی ده خپل و دو نوی و چاپ شوی و کتابونو پا بارا کی را تغگی گی. سندرغاله بچا خان چاربای تراتوایی
چې دا چاربای تی ملنگ جان استاز جوری کری او چه خلقو باندی اوریدلی دی لکایی پستازو.
لندی کایت که وقت و نور مطالبم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د لیندی په اتلسمه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو د موینې پوهنیاري سیدی مشګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اجانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب سول. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده ګولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردهګو د خبرېدونکي ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپ دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ووایم چې دغه احساس یا دغه هغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنی د اووه پنځوسم کال نه را په دې خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دېرشو کلو به وم.
په شیرونو کې مو کوم موضوعات ته ډیره توجه کوي؟ یعنی څه تاسو ډیر متاثر کوي چې بیا باید شیر ولیکي؟
کزه داسې تاسو خدمت ته عرض وکم، دغه ټول کړو وړه او ناخوالې چې د موږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبره ولایم، زیر بړه ولایم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انساني دبره ولای دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دفتن قلم رخنم یو چه پیلیکم. یو ورځ مې هم په مغزو کې وی نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پې تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نه شم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ویلیکم، نو خورا خشمی لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبر هم وکړه، څه لیکي؟ پسی لیکي، طنزونه لیکي، خاطرې لیکي؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چارته کیسه کړي هغه پیلي. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دو شکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه، ما وی چې چیرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته سل روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څوته وي، د ورور ته یې ورته ووي چې سات څوته وي وې سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وی سل روپۍ، وی زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه، ما وی کېنه خورې لورې کېنه. دا چې کېناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، وی د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورک شو، زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته راځئ. محترمه، دا قصه نه وه چې و امر به در سترګو باندې می داسې وور وښکې بادې دي چې دا څه حالت دی، دي ته مې چې کتل. نو دا داسې وخت دی چې ماښام نږدې کی، مازدیګر خو قضا دی. ادې انجل کی په دې حالت باندې چې دا د جنګ نه راتښې وه او دا هم پلاوري ته رسېدلې، په دې رابطه باندې بیا ما داسې یو کوچنی کتاب لیکلی دی چې داسې یوه پیغله داسې یوه جلۍ داسې جنگ چپلې داسې ورو په ورو پخ شوې.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو، داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
او داسې پیښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً پمدو محور چرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلود چې هم یې خرڅ کړو، خو نه د چا د وینو پوره وړی یم، نه د چا د غوښو پوره وړی یم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پیښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او دا شان پکې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې، خلط پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان، په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې. چه اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
او ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشاله لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز لري.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه در کوم چې وږمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونو یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګونې زامن وه، یو زوی جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه وه معلومه چې کوم یوې ړومبی زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلې بېلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلو و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولی. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسو که پوښی چې دروازه ورته چا پرانستله، حیران بشي. دروازه یوې بیزو پرانستله. هو، یوه بیزو و چې د نوکرانو جامې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوه نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو، طویلې ته بوت. انتونی مانی تننوات او د مرمرو په پوړیو چې غالی پی غړیدلې وی پاس وخت. په زینو کې هم دواړو خواو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړو. انتونی د هر کلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبې میزې ښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډیر حیران او څه نا څه ناکراره وو خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې له ډیر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. واورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونیا، انتونیا. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بستن کې پیچلی و وویل څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې انتونیا، دلته په څه نیت راغلی؟ انتونی ځواب ورکړ زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل انتونیا، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزدي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې انتونیا، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ بالکل. هغه آواز وویل ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونیا پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل او هره ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه. هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه په اوګو به یا بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و. متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي. خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی. لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کیږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمیر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیر ملایان شول او ځینې بزګران، او دا ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډیر نازک جالۍ داره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل، اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړی و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده، او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره بیکچو او ډیر مینه می درس ور سره درلودله، نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستی کې می دغه د هلو جنازه کتاب چاپ ساو، لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې پننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې. او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې و ناولونه و، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي. او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکی کیسی هم لیکل کی، د دې فرق په لنډکی کیسی سره بیا څنګه کو؟
لنډکی کیسی تر دې هم لنډ وي، او توپیر دا دی چې هغه د سی هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کی رسي، نو دا بیا یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یې نه دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واځي کی چې فرضاً د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي، د ادبي ټوټې اومده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ استاد د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیره لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او کوم بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 خطر 1390 پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راواخلي، یو نوې شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنی ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوی دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستې دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، رادیو وو، تصویري راخیستې دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستې دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف څه وو، مخه څه وو، چې دوی ونیزه یا ورځ پانی راوخستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دوه سره بیرته وځندول سولې. او د می د دې د پاره مده کړې دي چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچېره موږ یو ورځپانه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لاس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړی کو او قوی جوړی کو.
مهرباني پدې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویري دوه دانې وي او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخه چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، اورتپانستا، جریدیستا او داسې نور
چاپ. څومره به فعال یوسن؟
یو ورځپانه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دی فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپانه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپانه هم درول سوی ده د مالی ستونزو له امله.
تبن پدې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یو غنه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ شوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعال دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف لپاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی کچېرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلوم هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیل موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبري. یعنی دا غو تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
خنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتکار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناست پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسای د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه ویو داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی آوری، پا غوسا ورده پا نا کری تا داوی. نه ورز لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پری بیا وکړه، لپردی باده مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي. زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوي ورته راغلي، خوشاله یې سولې، خنداوي ورته راغلي. ورونو پلار او مور ته شرم گل خندا سوه، د ولور په نوم بلاوي ورته راغلي. مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوي ورته راغلي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوی سوه، نه بند سوه. تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپېڅلې سپرنسیستن سوه. په خوبونو کې هم ویشه ګل خندا وي، بس کارونه او کارونه وي او دا وي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګردانه شپه او ورځ لکه میچن سوه.
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی.
خو په خوا به چې د شپې لخوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به ورته داستان او چاربیته و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایف استاذو، او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي، جلال الدین یې وایي، او د مونږ والد صاحب هم ویلي دي. خو هغو نه چاربیتې چې ما د دونه اورېدلې دي چې ویلي دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېرې وو. دا طرز به نو فکر کوم ویلي ملنګ جان استاد د چاربیتې، خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي، څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته. که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل. اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی. کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي وروره.
جنونه برابر خانا ده غریب برده ده خدای وکی پروی ده پیغمبر ویم جرگی تا ده خدای خزمتگارانا کنو رنزورا ملیلا ده حکمانا کنو در ده پیر خوبونه در مندان
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com